افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د لړمی عقرب شلمه د نومبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوم وار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل سوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلادیش په پرونۍ لوبه کې افغانستان ته د 8:00 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلادیش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:00 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د روانې دسمبر میاشتې پر 11مه نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د راروان 2015 میلادي کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټي ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټي ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپله هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 6 کسان وژل سوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل سوي وو. دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه ژغورونکي شامل دي. د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څانګې د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د روانې چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایډن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقتې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه سوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېیمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15مې انتخابات یې وګټل او په راروانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قمندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قمندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قمندې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې یې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراني ځواکونو پر ضد کار واخیستل سي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د خبرو کولو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي، خو د دوی وزیر مخکې داسې ویلي وو:
زنانه قرت بزور جهري قرت ترانه سندري نشي ویلي ختم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وي په ایران او پاکستان کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په کابل کې خلک شکایت لري چې د کورونو کرایې لوړې دي.
د کور کرایه مې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلاتو سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کې وړي.
د دینو زده کوونکو پر شکایتونو هم راپور لرو چې طالبانو د امارات پیژندنې آزموینې ته مجبوره کړې دي.
دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې راځي چې خطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړتوب ونډه وځنډوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره مخکې خبر سوی وو ویل سی وو چې ښځې په خپلو کې د خبرو اجازه نه لري، خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دي کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منع کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤول چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو، د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خودسه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانه قرت بزور جهري قرت ترانه سندرې نشي ویلی ختم. چې کله یو زنانه بالغه موس کوي مخې ته یو بل خور بالغه تیریږي الحمدلله و سبحان الله ته اجازه نشته. دا ښي لاس براوالي په چپ لاس به ټکوي و سندرې ته څنګه اجازه ورکوي؟ تکبیراتو ته پاره اجازه نه لري.
د څرګندونو هغه محل پراخ غبرګونونه او پرول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارات پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینه په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخ او د طالبانو د حکومت د تاریخچه په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکو ادعا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د ویلې سیز د کوونکو چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې د نوم د نخپرې دوه د غږ د بدلون په شرط آزادۍ رډیو ته ویل
از مو امتحان اماره شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه از ماین واخیسته لا از ماین وران دیه ده امارت پیجندنی کتابون را کل که چه هم موجه ده کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه از ماین واخیسته او طول پشتنی ده امارت اروندی وی
امتحان در باره امارت بود.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورزنه درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
در مکتب مو یو ورځ رخصت بود.
یو ورځ شوونځي رخصت وو. موږ د لامل پښتنه وکړه. وی ویل چې له شوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي پراتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبري کړي او د خبرو جریان د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خبر شوی په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردان او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي. چې دې چاره د کتاب د مطالعې د مینوالو تون خبرګونونه هم را پرولې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې ویلي چې ډیری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تېر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل راست تر بلی پزیتی دو دی زر دیر اندیخمنیم. زر نشم کولی تر بیرون کم زی او لارد شم او چه واخلم، زکر چه یا خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگونو شو کولی چه تا حوال ورکرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د ازادي راډیو ته وویل
بار از تهران گرفتند، برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی
مونږه تهران کې ونی ولو اسناد لرو، د ورزشی بیمه اسناد، د بانک کارت، سیم کارت، هغه شنې پانی اسناد مو چې درلودل هغه رانا واخیستی. موږ په پوزي کم کې له خوړو او اوبو پرته ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، پخوانیو سرتیرو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوه اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ ته وړلو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
دی ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمې بهرنی مسله، قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړتوب ونډه وځندوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشې کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطری ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطری چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي و چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی و. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سره لدې چې په کندهار کې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی خو د خوراکي توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول راټیټه شوې ده او اوس له 10 افغانیو څخه 40 افغانیو ته رسېدلې، خو د خوراکي موادو بیې لا هم لوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټیږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل ګای دوا سو ګای درې سو ګای دوه درې ورځې دا غسی بیکار ګرځو، مګر خواري و شي نه یې نو چې پیسې بیا به شان سړی رانی سي، چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانی ول کیر. د خوراکي توکي دوغونه ګران سوي جي، عثمانا دا غوړي جي وړي جي زموږ ولس ډېر لیدلی دي. د خلکو په پارسل واس نه رسیږي، منکاټې رانی سي په غوړو یې واس منکاټ غوړي رانی سي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پر دا نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بې ساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې ماز نیم افغانۍ لوړ شي لا هم شاندي پنځوسۍ اوسېدی لوړې، او برعکس لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډیر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سی ویني پر هغه سربیره هم اوس لنډ مثال د غوړو صدر کوم چې غوړې په خوا په اته سوه اوس په نه سوه افغانۍ همدا شان وړیږي کم سی ویني دی.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکو وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردیدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بلې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خود دکاندارانو په لاس نه نرخونه که چیرې ډالر مخ پر کښته راسي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې درمخه ډالر کښته سو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال بیا د وړو درخو وړې پر ځای ولاړ و نه دي ارزانه سوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته سو وړې په اته سوه اویا سول، هلته پر سر باندې ګران سول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دا دکاندار په لاس ده، آزاد بازار علت دی ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې ښکته کېږي شانه ښکته کېږي، خاطر دا ښایي ده چې موږ وریجې معنا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د خره را خلکو ته مال ورکوو بله فلا برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته ګمرک معنا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات دي، هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څیر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
د کابل ځینې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی فرید الله دی، وایي په کرای کور کې اوسېږي او د کور خاوند کرایه له شپږ زرو څخه اتو زرو افغانیو ته لوړه کړې. ورته یې ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خیدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټه ماشپک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي، کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکو محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرای لوړې دوه شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرای کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیا کور نه دی پیدا کړی.
تقریباً
په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو له دوی څخه صمیم ازادي راډیو ته وویل:
دریو تا کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15,000 څخه تر 30,000 افغانۍ یو دی. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نورې سونځي ولري 15,000 افغانۍ ده. او لامل دا دی چې ډیر کټول راغلی او زمون په کاروبار هم منفي اغیز کړی.
د کابل ښار د سینو اوسیدونکو د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 6,000 افغانیو پورې وې اوس دوه برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیریدو ده چې ژمی را روان دی او خلک د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالې وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. ټاکل سوی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنگلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپله هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل شوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل شوي وو. دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه وژغورون کې شامل دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د روانې چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان نو نيزا سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به د ازل تاسو د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزون کې او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنه لروزون کې رئیس خان احمدزی سره ازمګ ځانګړې مرکه ووري هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او د غراز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنیو سیالیو په لوبلړې هم راته غېدلې ده نور په مرکه کې ووري
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټه دغه کپ ستالان د چې ته په دې کې روزون کې هم وی د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شه ده ته څنګه بیانې د ارزښت ستالان د څه شه
یعنی کپل لنډ الفاظ کې یو مغه د موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړل چې موږ په کوم لیول باندې دا په دې معنی باندې کبه د ایمرجنګ د اوسنۍ لوبډلې کې تاسو یو ګوري د انټول په اوري لوبغاړي پکې یو د سریلانکا پکې یو د بنگلاديش پکې یو د پاکستان پکې یو او د افغانستان د هم هغه ځوانانو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دا ظاهریږي چې د دې ګټلو دا مونږ ته ډاډ راکړي چې د موږ د کرکټ آئنده ډېره روښانه ده او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نومونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې ورکړي یعنې یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو موږ کپونه ګټلي وو او د نولس کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعاتو او که موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري په ملي سطح باندې که موږ شل اوریزه کرکټ به تاسو هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړې نو توقعات هم دغه وو د خلکو ډیمانډ هم دغه وو د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړی وه ما دمره پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې ویني راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو تر ناک آؤټ سټیج پورې لاړ شو خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې د بنگلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه حتی د پاکستان او سریلانکا چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل
که رښتیا ووایم کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کوشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټومونو کې لوبېدل دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کوو نو موږ هر یو ټیم ماته ورسو هغه رننګ بټوین د وکټس هغه سنگل شوي هغه که په صحیح ځای کې بال کول دي او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډینګ باید څنګه وکړو نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو خو هغه یو شی چې موږ اچیو کوو موږ به هغه د ډاټس بالونو پرسنټیج موږ راکم کچې مخې په 500 پورې کې د 500 پر شل اوري ذکر کړ نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ سالویختو نه کم ډاټس کول نو موږ خټو ټاکو او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سه یو کو موږ څنګه به د موږ یو لوغار چې سټ شي مې سره کم فینیش کی په دې باندې موږ ډېر خبرې سره کولې او بیا لږ مخې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې زبې کړو چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل او ډېر ښه رن اوټ سی وکړل یعنې با هر لحاظ نه موږ ورته مدو دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې شل اوریز کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتې مو خوړل
بالکل
نو دا خبره ما کړې و چې په شل اوریز کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلې بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کیږي نو هنګنګ نه ماتې وکړل دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړل
دغه کله چې فائنل افغانستان وګټه د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر زازی یو خبره کړې وای ما یادېږي هغه ویلی و چې د افغانستان شپږیزې د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډېره پخه خبره نه ده کړې.
ولا غټه خبره ده، یعنی دې نه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد د لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه در سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت شي هغه ته یقین وکړه چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کر گیا تھا کہ دمنگ دل تک ملی ٹیم پہ افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمن بلران رہو گوڑو امنگ تو ضرورت تھی دیو بزے میں نے سلور سلور منگ موجود تھی، یعنی استعداد لحاظ امنگ ماشاء اللہ پورا ہی لیکن نور سہولتوں میں نے کہا وہ کو داغا دشپگیزی ٹیم آئی پی ایل تم آتے اور کرا دشپگیزی ٹیم پی ایس ایل ماتے اور نکڑا کو پی ایس ایل ٹیم نہ مخی سو دشپگیزی ٹیم دشپگیزی کرکٹ لنکن لیگ تم ماتے اور کرلا او داغا سی بی پی ایل تم ماتے اور تو کرلا نو داغا دمنگا دی کرکٹ اگا کھڑا دا چڈیل بس تعداد نو واڑی لو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
پدې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندار زخمن دي هغه دا دي چې پاول زل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کپ ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاند دغه څومره مهمه ده او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوځي چې دغه لوبډله موږ روزلې وه یا به پاکستان دا دعوه کوله یا به هند کوله یا به نورو هېوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو دما خولې ته بیرته هماغه یو خبره لري چې پیل خپل پلیئرز کو سیکاو دما جمله بیا ماته راغله. کرکٹ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاګ استعداد نه وي. که داسې کېدلی نو ټول عربانو ته به خلکو به کرکټ وښودلی. هالینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو، سکاټلینډ کې به ډېر ښه کرکټ وو، یا په جرمنی کې یا په بلجیم کې یا په نورو هېوادونو کې به ښه کرکټ وو. کرکټ استعداد غواړي او دا هغه نیچرل ټیلنټ ده چې په یو سړي کې دي. موږ تاسو وړو وړو ماشومانو ګوري، د تا ماشومانو ګوري، د ما وګوري، یا د نورو ګوري، یا د نورو افغانانو ماشومان چې وګوري، واړه واړه خو هغوی چې څومره سکلز لري نور نور هېوادونه لري. دا د ماشومانو یو ټیلنټ دی. بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې، یعنی هغه پالش کوي به. نو اوسنی ټیم کې تاسو دې موږ وګورئ، سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی، نبی به یو ځای کې زده کړی، خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا داسې موږ ته راوښود او یو چوفې رامنیو کې یو دامې موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو، یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت امازی او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم، سمیر شنواری، سید رحمان، دوی دا ټول. نو دا به ډېر سي، موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی. موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې، موږ به کلبونو ته بتلو، موږ ورته مسافریانې کولې. خو دا اوسنی ټیم که داسې اوسو ګوري، دا د موږ خپل ټول د افغانستان تولید ده او د دغو لوبغاړو خپل محنت ده چې دغه ځای ته رسېدلي دي. ډېر خلک به داسې وایي، هغه د راشد خان باره کې به وایي، راشد خان په دنیا کې دا رقم بولر تا به نه لیدلی د کرکټ په هیسټري کې، او ډېر نه وروسته کېدی چې راپیدا شي. خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانسه چې راپیدا شي. استاد دم مجیب غوندې بالر چېرته په کرکټ کې دغه تمن سره راپیدا شي، ډېر نور غوندې چاینا مین اوس چېرته، یا د زموږ داسې بیټسمینان نو رحمن الله ګل تدې مخول ټول د افغانستان تولید د بندل د بده خوړو ټول دشتو خاورو او کې ویل تکړي او خلکو روزون کور خپل روزون کور سره خواري کړی ده.
په ایمرجینګ اسیا جام به ډېر غږي ګوزه کده، دا یو غټ لاسته راوړنه د افغانستان په کرکټ کې ده. یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2011 نه هغه کرکټ پیل کړ، هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړي، ډېر زر وځلید. خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل، د هغه فزیکي تکړښت، د هغه ذهني پیاوړتیا، د هغه د لوبې تخنیک، د هغه په د کرکټ فیصله ټینفرمنټ، دا هر څه ډېر متفاوته وو. دیو روزون کې په توګه ته څنګه د دې شاننه کوي د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړي دومره زرف کېدای شي یا مخکې د دې ډېر راښه شوی یو که مخکې ممدغه سي ونه ښکارېده
یو ورځ صدیق دی نولس کلونه نه مخکې چې دی کله مونږ سره نولس کلونه جام ده ته یو ورځ شاپور زدران په دمونږ په انډور اکیډمي کې چاته بالینګ کو نو چې ورغلم یو نری غوندې چپلاسه بیټسمن نو ما نه پېژندم نو چې ورته ولاړو په دې شاپور داسې آوټ سوینګ ورته وکړو ډېر ښه لفټ کړو یا ان سوینګ ورته وکړو سیدی را ووایي بیک فوټ یو ډیپینس یو کړو خو ما شاپور نه پوښتنه کوم دا څوک دا وایي دا صدیق الله تل نه میږي بس نومې واورېده بس خبره ختمه شوله صدیق به زه یو څو خوبیانې به زه ووایم یو خو ډېر زبر ده بل ښه خبره دا ده چې چې ښه هغه خواسیم ښه وي خو چې کوم ځای کې دی په زړه کې څه لري هغه مخامخ خپل یاد او خپله غلطي مني هغه خپل مشکل در سره شریکوي او دا په یو ادبار باندې کېږي که تاسې د یو ګورې په هغه نولس کلونو کې هم د یو چې ساوت افریقان او دغه شاپونه چې څره کوم وو هغې نه وروسته چې بیا د کرکټ کوو واقعا چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې ده وکړې
بالکل
په هغه سکرین باندې به چې موږ به کتل بل د هغه اوسني ماډرن کرکټ سره ځان عیار کړو د دې کریډیټ زه خپلو سینو لوبغاړو ته ورکوم په خاصه توګه مانې رشید خان ته یې ورکوم په دې معنا باندې چې د مانې ادبار وکړو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه یې ورته خلاصه کړله د ډېر خلکو سره به دا سوال و چې یعنې دغه سټایل او هغه چې دغه شله وزه
کرکټ اول وډیا میچ د پاکستان خلاف ده وکړ د فکر کوم او ایوریج چې وو او ستي ولس شاوخوا و چې دا غټ د انتقاد وړ خبره و د افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې یو لوبغاړی ته چې په ډومیسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بګراوند نه لري دا څنګه داسې یو دم ملي ټیم ته راتللی شي
نو ټیلنټ پکې وو یعنې د سیمله چې اوس کله کله داسې وشي که زه د نورو لوبغاړو مثال نم زه درکړم داسې لوبغاړي وو چې مونږ سره یې په دا تیر هغه 2000 نولس کلونو کې همدغه صدیق وو که اونیمې ورچې وو په ټرایل میچونو کې خو مونږ په ادبار وکړو کرکټ بورډ په ادبار وکړو لاړ دا فضل حق پاروکي دومره ښه نه وو ځلېدلی حالانکه دوه که درې وارې دغه یو ټیسټ هم ده فیل کړی خو دکې ټیلنټ وو دغه بل ښه نه وو نو کله کله به ته د یو چا په لندې لیول باندې به داسې به ته نه ګورې چې دی د د فټنس دیم ډېر ښه دی د ډېر ښه لوبغاړ دی د ډېر ښه ریکارډونه بولي نو خو چې ولري نو بیا خو نه شوه نو د تا په جونیر لیول باندې ته ایز اه سلیکټر ته او ایز اه تخنیکي کس ته وګورې چې دغه کس آینده لري که نه لري دا ښه کېدلی شي که نه شي کېدلی دغه شی نه ډېر مهم دی بیا خو چې نولس کلونو ته را ورسېږي او هغې نه وروسته دی بیا فټنس به هم د فټنس باندې به هم دی کار کوي ځکه کل نه راشي نو اوس په کلو کې چا فټنس باندې دومره وکړی او نه دومره سهولتونه شته د موږ سره نه داسې شپیسي اکاډمیانې موږ سره شته داسې پیاوړي او د ځای نه نو چې کله جونیر ته منتخب کړی ته د یو لوبغاړي هغه بیس باید وګوري چې نه دا جوړېږي او که نه جوړېږي دا د یو ښه سلیکټر او د یو ښه روزونکي دغه وظیفه ده نو بیا په اخرو کې دغه ماډرن کرکټ سره د ځان لکه تاسو چې اوس ویلي او یقین وکړه چې د په شپږیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو د پلاسټیک کې چې سره کوم کرکټ کوو د په کیم کې چې د سره کوم بیټنګ او هغې کوو د دغه شاټونو کې فرق راغلی وي دغه شاټ سلیکشن کې فرق راغلی د په سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو هلته ولیدل هغه کنډیشن سره ځان بلدو یعنې په دلته د سویپ شاټونو دا وکټ نه ده نو نه وایي یو ځل یې که خیال کړی هانګ کانګ نه هغه ریورس سویپ ووایي چې بیا دا په پښمانه وو چې یعنې دغه شاټ چې ما په دا ټول ټورنمنټ کې نه وویلې او په دې باندې مو خبره هم سره کړې وه چې دا شاټ به نه وایو نو ښه خبره دا ده چې دی د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ده ډېر زړور ده فیرلس لوبه کوي وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای به کوم دا که ونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش به کوم چې خپل هغه بیت څه مې چې زه یم هغه شاید زنده وکړم
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپ وهنې په برخه کې داسې یو څوک یا داسې نوی ټیلنټ پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولی شي په دې ایمرجنګ آسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم داسې و یا ده چې تازه یو د بنگلاديش په پریمیر لیگ کې ور سره کانټراکټ هم شو ل دغه ټورنمنت نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات آؤٹسټینډینګ اننګزونه به نه کړي خو له صدیق اتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه بالخصوص د هند خلاف د هغه پاڼه یې د زبید اکبري کرکټ ته او د هغه راتلونکی
بهترین لوبغاړی ده او تاسې که د هغه په باره کې وګوري هغه یو ډېر ښه چپلاسې بالینګ هم کوي ګوره ډېر ښه یو 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 مینی راونډر هم ورته ویلی شي یقینو که شرط سره کوم په دغه چپلاس باندې چې سره کوم یاره کړې کوي بدبختانه به ورته ویه یا به قسمت به خراب کړو چې هغه بالینګ موقع ورته نه میلاوېدله حالانکه ډېر ښه بالینګ هم کوي زړور بیټنګ کوي ښه بیټنګ کوي او آینده کې به خبم سي انشاءالله بیا په خاصه توګه باندې د هغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه غوښتلم چې وګورو سیم فاینل میچ هم او بیا چې اوله څلوریزه د وویل کینو که چې ما سره خوا کې وبیت کو نړۍ څوک راسره نه زما ورته دیاره انشاءالله کار کېږي نو زړور ده نو ډېر لوبغاړي داسې وي چې دومره غټ شي چې ته راول شي بیا هغه پرېشر جوړه هند سره لوبه ده دا اول بال به زه وګورم او نو چې څنګه ته بال وسو هغه کټ چې ووایي نو خدای دې وکړي چې همدغه زه سره کوم چې دی روان داسې خبره وکړه چې یعنې ډېر ښه اننګزونه به نه کړي یا به ډېر هغه به نو ډېر قیمتي اننګزونه وکړه او چې کوم وخت ورته ضرورت و کار به ورته نور به هم کار به ورته کول غواړي او دما پان باندې دا به البته تاسې له طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به دی ځان به جوړول غواړي فټنس لیول به لکه کول غواړي نور ماشاءالله پورا لوبغاړی ده او ډېر بهتري لوبغاړی ده او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي او بل دومره ایموشنل سړی د فاینل کې د دوی هغه چې ما ویل ما ورته څه شل ده څنګه داسې ډېر هغه ګټل نه وروسته ډېر احساساتي شو
الو میدان کې په سړي دا
ډېر احساساتي شو نو ما ته ډېر خوند راکړي چې یعنې څومره دی هغه وطن دوستي او هغه خلکو کرکټ ته هم دی اخلاص لري
هغه بل کیسم راته وکړه چې کله دی د هند خلاف اوټ شو ستاو د لوبڅارانو د میشي فلي جنجال او دی په میدان کې ودرول او شنه براوزي دا کیسه څه شی وه د تا جنجال په څه شی وه
یاره زه وایم چې څه چې وو تیر شو د امپایر پیسې د اخیری پیسې نه دا غوړل لګولې چې نه بس یو څه وو چې موږ هم به حق باندې او موږ سره پسلو کې به حق باندې چې کوم ځای کې موږ یې تیر راځو که نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق ګڼه چې به خپل حق وګورو دغه لپاره نو هلته چې هغه هلته اوټ ورک مور ته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو ته ودرېږه نو بیا وروسته بس هلته موږ مشه روزونکې نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي هم نه شو کولی مزه راوځي ځي نو کله کله خیر بیا غندو سه بیا کریم ورته راغی په شل والی یو سره غرنځ وګړه
بالکل
خو داسې یو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم داسې یو پوزیشن کې وو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی وو نو انډیویژلي دم زه غوښتل چې نو اوس څه شي کېدای شي سنیزې ویلې مې کېدای شي اړیکه خو څنګه چې خیر هغه کې مونږ خیر
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي
ته یو بل څه چې لډیره وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کیږي بل خصوص د توپونکو کمه په میډل اډر کې یا هغه څه توپونکو چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ اډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډل اډر کې نشته په ایمرجینګ آسیا کپ کې هم دغه څو توپونکو په نظر راغلي چې په میډل اډر کې ډېر ځموري اخستي او ډېر ښه پاره کړي نمونه وو خو آوټپوټ یا دوی کارکردګي نه و کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه دی وال راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډلې کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک توپوهونکی مسلکي د میډل اډر توپوهونکی په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل دا ستونزه ته چیرته ویني دا څنګه حل دی شي
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې ولا نه وي چې موږ ستونزه ولته کله کله به داسې سوچي موږ ته به ضرورت وو چې تیز رنځونه وکړو کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو هلته او بل هر یو کس په هغه خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګې وو نو دغه نور داسې لږ پیکه ونیوه سره ښکارېدل زوبیر چې لګې وو بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول دغه نور لږ پیکه ورسره ښکارېد ځکه چې هغوی دومره ښه لګې وو چې دوی هغه لس پنځه لس شل رنځه ورسره نه معلومېدل یا یو څو واړه رنځونه بچي وو
نور د کوم خاص غنیو بشلوري ز کرکټ کې دا شی خو دسیم نه چې نه صرف یو یا دوه کسانه منو ته کې کې چې ضرورت شو باید سینا غټه کې ورته وړاندې شي چې نه کتان نه کنه نیما وځتا نو دا کرکټ کې خلک نه کله دی دا سیریز صرف مو بو چې نه پینځه پندوسې چې څه دی ګو کړل هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسنټ دی فیصدی د لحاظ تقریبا 50% نه زیات د ټیم منډې د ځان د کولې په دغه ټورنمنټ کې وکړلې ستونزه بولته ونه وایو البته کله کله به د سوچ کله نه کله به ضرورت وو نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړل او کوم وخت کې چې چاته ضرورت وغي خپل وخته پورې یو څه نه څه کړي وو د کریم جنت یو څو انځونه ډېر مهم وو هلته او د هغه سي دی اساق به داسې یو لس پنځه لس کله کله هغه یو شپږیزه خو دی خبرې چې وکړه هغه به ډېر مهم شو سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل داسې لګیا وو چې دغه نورو سره پیک اپ کړی دی
د توپ اچونې په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټکو توپ اچونکو په برخه کې هم مخ پر غنیمت کېدو یو لوبډله ده راځي اتنه چې کفایت کوي همدا کا لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېر چټکو توپ اچونکو ته اړتیا ده
دما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشاله یم چې موږ تاسو د غسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورئ ډېر فاست بالرانو په کې وکټ واخستي یو وخت کې به سپینرانو به ډېر شته سپین ډېر سوټ کوو فاست بالرانو به ډېر ډول سوټ کوو اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دی غوي زیات وکټ او دا په داته په لاس ورځې په دولو سره ځګینې شي جوړولې تر څو چې د منګ تیز بالران که څوک وایي چې زه کرکټ وکړم او هغه هغه فاست کلاس به وکړي هغه به د افغانستان لیس ټیک کرکټ کې بیا فرست کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس هم سره جوړیږي لائن او لیپ هم سره جوړیږي باونسر یې هم کې ځکه دا سره لیمټ باول نه ای د سینو مختصر باول نه سره نه ای دا سره پوره ورځ د سره ای دا سره پوره شل ورځ د سره ای پنځه ویشه ورځ د سره ای ته باونسر هم کوي چې سره ما باونسر سي باونسر کوم ځنه کې یار کارو باندې کوشش کوي سوین سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوي په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره نه یالته چې ته دومره مختلفه تجربه وې او د فټنس د جوړولو مغه د میچ د فټنس د جوړولو مغه فورډي چې دا ډېر غټ کرکټ متاسفانه بزو یو چې موږ ډېر خلک به دغه په نظر باندې نه ګوري وایو چې څلور دې بچو پر راغی او خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه کبه بیټینګ کی کبه بولینګ کی او کبه ګراوند فیلډینګ کی او کبه فټنس کی نو فورډي دی ګنې کرکټ زوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سربڅنګ خپل فرست کلاس ته زور کوم دمن په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاالله اوس موږ ډېر تری راځیو دمن کو دا اوس ایمرجنسی کې موږ بلال سمي وګوري خو بولینګ کو او سره فریدون وګوري خو بولینګ کو دا غسه درمان بیا ماشاالله ټول ته معلوم ده او د سنور هم شاته ډېر د سيزونان شته چې په وخت زمانه باندې موږ شاله زپ ډاډمنه چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوه کړی او ځان یو شهرت پیدا کړی نو موږ فاسبالانو هم دسی دي چې دوی به ځان په ځانګړي نوم لري
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
ځینې لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبې بل خصوص ننګیالي خروج ده په تاسو سره په دوه درې میچونو کې حتی په سیمی فائنل او فائنل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دی دا مطلب دا نو چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړي نه او چې څوک یې هغه بیا ډېر خلک غواړي هغه ضرورت ته وګوري انت هغه پوزیشن ته وتل ته وګوري نو تل تمشي روزل کې مو او کپتان مو ټول به دغه په سره کو سره کتل وون شي رکه مون سره لیگ بریک یو اپشن مو سره اضافه شي کپی کرم کړی لیگ سپینران د تریر کو او مون سره لیفټ آرم سپینر اپشن هم مو مون سره غزنفر اپشن هم مون سره نو هغه ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وپرګسي دي دا مطلب نو چې نه ټول ټیم ډیر مهمه اشخاص دومره مهم نه چې څوک ټیم ته څومره پایله ورکولی شي ما په فکر باندې دا ډیر مهم
غزنفر دی یا که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بد خبره یې سخته به چې مجیب رحمان ټپي ده له ډېره وخته خود ته د لار ډېره خلاصه ده د به وکړی شي چې هغه سپارت یا هغه برخه چې مجیب الرحمن په ډېر بریالي توګه له تیرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه د به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي؟
یعنی که تاسې خپل هم غږ چې دا به اوس زمونږ بدقسمتي چې مجیب دومره مهم وخت کې د لوبډلې سره نشته، خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زخه د مونږ سره د هغه په ځای باندې بیا یو بل آپشن هم دلته مونږ سره شته، بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې. زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کرکټ پکار ده. زه له حمزه اوتک نه کزه را شروع کړم چې ده چې څرنګه په پاور پلی کې بالینګ کوه، دا په نوره نړۍ کې کم سپینرانو وکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ دغه لوبي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ازادي راډیو.